په افغانستان کې سهار ته بجې شوې. سلامونه او ښه چارې. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. تمه ده چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سولې خبرې وکړي. ولې په کندوز کې یو شمېر ځوانان او ځوان نجونې ژر ودونه نشي کولی؟
زه خپله څلور کاله کېږي چې کوژده یم، په شپږ لک روپۍ هم کړې ده. پوره کول ډېر ستونزمن کار دی.
په غزنی کې هغه بزګر چې د محصولاتو لپاره سړې خونې جوړې شوې خوښ دي چې اوس خپل محصولات په ښه بیه پلورلی شي.
هغه پیاز اوس د یو سلو بار خرڅېږي.
د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د ازادۍ پر حق خبرې کړې دي.
ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي.
او د ژوند په شیبو کې مو د نقشې اهمیت تکتنه کړې ده.
په نقشې باندې پوهېدل او له نقشې څخه ګټه اخیستل د هر انسان لپاره ډېر زیات اړین دي.
خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ده. امریکا دفاع وزارت ومنل چې ځواکونه په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې شل ولسی وګړي سهوان په جګړو کې وژلې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تم لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې کفته سفر کړی د اوکراین حکومت وهڅاوه چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت ومنل چې ځواکونه په 2000 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې درويشت ولسی وګړي سهوان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د پینټاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شوو ولسي وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال شل تنه په دې هېواد کې وژل شوي دي. د راپور له مخې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوی او د وژل شوی دریم ملکی کس ځای نه دی په ډاګه شوی. خو د ایر وارس په نوم یو غیر دولتي ټولنه چې په هوایي بریدونو کې د ملکی قربانیانو ارقام خپروي وایي د ادارې موندنې ښیي چې تیر کال په نړۍ کې د امریکا د پوځ په جګړو کې 102 تنه وژل شوي چې دا د پینټاګون د شمېر 15 برابره دی. ایر وارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه راپور ته په اشاره وایي چې تیر کال د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا نه هاتیا ولسی وګړي وژل شوي او یو دېرش نور ټپیان شوي دي. د خبرو شوو اسنادو له مخې کانګرس دغه راز په 2000 میلادي کال کې 3 میلیون ډالر پینټاګون ته ځانګړي کړي چې د ملکي قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړي، خو پینټاګون دا کار نه دی کړی. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تم لري چې له طالبانو سره به په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل هلمن دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جوړجاړی او اوربندۍ خبري وشي.
اعضای طرف مقابل رفته بودن
د مقابل لوري غړي پاکستان ته تللي وو او هغه مشورې چې له خپل مسولینو او د خپل ډلې لغړي سره لرلې هلمن کړی یو چې هغه معنادار خبرې په صورت او ډېر جدیت مخته یوس.
په قطر کې شاوخوا 9 میاشتې رئیس دا خبرې کله درېدلې کله روانې شوې، خو په دې موده کې د دولت پلاوی او طالبانو یوازې د سولې د اجنډا پر طرز العمل موافقه کړې او په دې خبرو کې نور پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د دولت د پلاوی یو شمېر غړي د سیشن بې پورس دوهې ته ورسېدل، خو رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. یو بریتانوی په کابل کې د شرابو د خرڅلاو په خاطر مجرم وپیژندل شو. د سترې محکمې ویان عبدالفهیم قیوم جرمني خبری آژانس ته وویل په کابل کې محکمې د بریتانیا یو تابه د شرابو د خرڅلاو په جرم په 15 کال او 4 میاشتې بند محکوم کړ. د دې کس د نیولو د وخت او مشخصاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د سترې محکمې ویان دغه راز وویل دا کس کولی شي استناف ته مراجعه وکړي. د کونل د مرکز اسداباد په چغان سیمه کې تیر ماښام د 2 بجو خواته چاودنې یو ماشوم وژلی او 9 تنه نور ټپیان کړي. په اسداباد کې د مرکزي روغتون رئیس عطاالله صافي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل چې 3 ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی.
د اسداباد ولایتي روغتون ته 9 ټپیان راوړل شوي چې په دې کې 4 ماشومان دي او نور غټان شامل دي. 3 ناروغان پکې وخیم دي او هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجعت ورکړ شوی دی.
ځینې سرچینې وایي د پوځیانو په یو موټر پورې نښلول شوی مقناطیسي ماین وچاودې. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی د نن د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال لوبډلو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. د بنګلادیش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 134 ځای لري او افغان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنګلادیش تر څنګ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او پسې افغان لوبډله دریم ځای لري. نننۍ لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده که بایلي له دې ګروپ د وتلو چانس له لاسه ورکوي. ایرانی رسنۍ د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تصفیه خانه کې د اور د لګیدو د لوی پیښې خبر ورکوي. د ښار په اسمان کې تور لوګی تر سترګو کیږي. تر اوسه د تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی. دا اور په سیمه ییز وخت پرون ماښام 9 بجې د تونګویان په نوم تصفیه خانه کې لګیدلی او د تهران د کړکیچ د مدیریت ډلې مشر منصور درجاتی دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیک کیدو له امله دا اور لګیدلی او تحقیقات روان دي. ایرنا دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې په دې تصفیه خانه کې چې د ایران د تیلو د کمپنۍ مربوط ده، د ورځې 2.5 لک بیرل تیل تصفیه کیږي. د امریکا د کانګرس پلاوی په پلازمینه کیف کې دی. د ډیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو دغه ګډ پلاوی د اوکراین حکومت وهڅاو چې د ډیموکراسۍ لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او د پلاوی د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین سره خپل پیوستون څرګند کړ. د دې پلاوی مشر سناتور جن شاهن پرون په ټویټر ولیکل چې د اوکراین لخوا د اصلاحاتو د هدایمې تضمین د ډیموکراسۍ لپاره د دوه اړخیزې همکارۍ لپاره او د روسیې د تیری د مخنیوي لپاره ضروري دی. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې روسیې په زور کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین وګرځوله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د امریکا متحدو ایالتونو هر کال نږدې 15 میلیارد ډالر اقتصادي، بشري او پوځي مرستې له کیف سره کوي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پړنه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیره وید اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. تمد چې نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران پر افغان سوله خبري وکړي. چین تیر میاشت وړاندیز کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازي دي په چین کې غونډه وکړي. همدارس پیکینګ د شانګهای لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره همغږه هڅې وکړي. چین له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري چې د سیمې امنیت او ثبات سره ګډوډ نشي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی ده چې نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سوله خبرې وکړي. د دې درې اړخیز غونډې پاړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن په پکن کې خبري غونډې ته پرون وویل چې د شوی تفاهم له مخې به د غونډې کوربه چین وي او دا غونډه د اعتماد د پیاوړي کېدو او د همکاریو د زیاتېدو لپاره مهمه ده. د شاغلی وین بین په وینا له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونه په داس وخت کې وزي چې د سوریا او پخلاینې خبرې په اساس مرحله کې دي او دې حالت افغانستان او د سیمې امنیتي وضعیت له یو ډول بې باورۍ سره مخامخ کړی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وویل چې د درې واړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې به د سوریا او پخلاینې په اړه جدي خبرې سره وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته چین اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ نشي او د افغانستان له خراب امنیتي وضعیته اویغور مسلمانان استفاده ونه کړي، هلته منظم او منسجم نشي او د چین پر ضد وسله روانه کړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تیره میاشت د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ټلیفون خبرې کړې وې او ویلي وو چې پکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته تمه لري چې ملګري ملتونه په دغه هیواد کې ډېر فعال شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پلی باور دی چې د شانګهای د همکاریو سازمان چې د پاکستان او هند په ګډون اته غړي لري د افغانستان په مسله کې همغږه هڅې وکړي. د پکن، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې غونډې پخوا هم شوې دي او نننۍ غونډه یې څلورمه یوه ده. د دې غونډې په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د مثبتو نتیجو تمه ترې لري.
دی یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن دې ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. د تاسو لپاره بیا هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم کولای شئ هغه پوښتنې چې لری له هغو میلمنو چې د خبرونه ته رابولو مطرح کړئ. ازادي رادیو اورې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ولسی وګړو مرګ ژوبل زیاتوالی ته اندېښنه ښکاره کړه. دې کمیسیون پرون ویل یوازې په تېر مې میلادي میاشت کې 270 ملکیان په افغانستان کې په جګړو او ناامنیو په پیښو کې وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې لړۍ په شدت سره روانه ده، او دغه پیښو د کمیسیون تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړی. د یاد کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې په می میاشت کې 280 ملکیان وژل شوي دي.
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لبه ده مرغچوی ده می پا میاش کی دو اتیا تر هگری زو حملو پا پایل کی 280 تن ملکیان وجل شوی چی اتل لسی خزی او یو سل نهی ما شومان هم دادول دو تن هویت مشخص نده. شپک سوا سالور دیشتن تپیان دی چی شپک نبی مرمنی او 215 سال ویختن ما شومان دی. ملکی تلفات لور شوی او دادن نیخنی ورده
و ای سخت نگران کننده است.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونما په خپل راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې هڅو له دوام سره ملکی تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د دغه سازمان شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې 1503 ملکی وګړي وژل شوي چې د تیر کال د لومړۍ دریو میاشتو په پرتله په سلو کې 29 سلنه زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې درې مناحیې کې پرون سه شنبه ماښام مهال په او کاستر موټرو کې د چاودنو لامل لګ تر لګه لستنه ملکیان وژل شوی او څه باندې 2 لسنه ټپیان شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تروریستانو په کاستر موټرو کې ماینونه ځای پر ځای کړي وو او ملکیان یې هدف ګرځولي. د دغه وزارت ویان طارق اریان ډاټ ورکوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دغه ماین خخون کې ژر تر ژره ونیول شي.
تروریستان یک بار دیگه
تر هغه یو بل جنایت وکړ او په ملکی کاسترو کې د ماین په خودلو سره کې وګړي هدف وګرځول. په داسې حال کې چې تیر میاشتو کې لزګونه ماین خښون کې نیول شوي او امنیتي او کشفي ارګانونه کار کوي چې دوی هم ژر تر ژره ونیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژندل شي.
له دې وړاندې هم د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ورته خونړي بریدونه شوي چې تر ټولو لوی هغه پر سید الشهدا ښوونځي د نږدې یوې میاشتې مخکې برید و. که څه هم حکومت د ورته حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو د کابل د تیر ماښام په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د تیرې ورځې چاودنې دې ډلې پورې اړه نه لري او ټینګار کړی چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. په همدې حال کې د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له کابل ښاریانو غوښتي چې د دغه ډول حملو په مخنیوي کې له امنیتي بنسټونو سره همکاري وکړي. ښاغلي صالح ویلي په ښاري بسونو او ټکسیانو کې د بم ایښودونکو د نیول لپاره ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. کله چې ستاسو له څنګ څخه څوک ښکته کیږي نو متوجه واوسئ چې کوم شی او یا بسته تر څوکۍ لاندې ږدي. ښاغلي صالح همدارنګه ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې په کابل کې د دغه شان بمي بریدونو 850 هسې شنډې شوي او عاملان یې په زندان کې دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او 15 دقیقې شوې. په کندز کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ د ناوړه دودونو او د زیات ولور له کبله زیات شمېر کوژدن ځوانان او ځوان نجونې تر ډېره همداسې کوژدن پاتې کېږي، ځکه د ولور په ګډون د واده دودونه نشي پوره کولی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کندز ولایت کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمېر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالوي له کبله له کلونو کلونو راهیسې کوژدن پاتې کېږي او خپل ودونه نشي کولی. د دې ولایت یو اوسیدونکی 35 کلن عبدالقدیر مایار وایي چې 4 کاله وړاندې کوژده کړې خو د لوړ ولور له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپله ناوې کور ته راولي.
دا زه خپله 4 کاله کېږي چې کوژده یم، نو 2-3 ځله ایران ته لاړم، مثال ردی مرد شولم، همداسې سکرې ترکیې ته هم لاړم، بیا هم ردی مرد شولم. نو زموږ تقریبا 6,00,000 روپۍ دغه خپل درمیز مثلا چې کوژده ما کړې په 6,00,000 روپۍ هم کړې ده. نو د دغه پوره کول په دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی. زما علم دا ده چې ولورونه راټیټ شي تر څو ځوانان وکولی چې په افغانستان کې د خپل ورور قیمت پوره کړي.
د دغه ځوانانو په خبره چې واده کول د هر انسان مدني او قانوني حق دی او د انسانانو لپاره یو نیک تړون بلل کیږي او په واده کول سره د انسانانو ژوند تکمیل کیږي او باید په دې برخه کې د شته ستونزو لمن راټول شي. اسما سروري په دې اړه ازادي روډیو ته وویل.
رسم روز ناپسند است که امروز جوانای ما سیاترش با مجرد های دست
ټولن او کورنیو کې د ناسمو رواجونو حاکمیت د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان د خپل واده د لګښت پوره کولو په خاطر په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او د لارې په اوږدو کې ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، یا وجل کیږي او یا نیول کیږي او بیرته خپل هیواد ته راستول کیږي. یقینا چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ لګښت زیات شمیر هلکان او نجونې د واده کولو له حق څخه محروم کړي دي.
د یو شمیر مدني فعالانو په خبره چې لوړ ولور او د واده زیات لګښتونه د دې سبب کیږي چې باید کوژدن شوی ځوان نورو هیوادونو ته په مزدوري پسې ولاړ شي تر څو د واده لګښتونه چمتو کړي، خو کله چې کوژدن ځوان بیرته راستون شي ډیرو خوارو او مسافرۍ نیم خوړلی وي. مدنی فعال ہدایت الله همدرد په دیاړه ازادي روډي ته وویل.
خلک کدا فرهنګ پیدا شي چې درنو رسمو رواجونه لاس واخلي، لینو صرف نظر وکي دواړه جانب کلور د کزوی د خپل اولاد وګڼي مشترک، ځوانانو لپاره یو زمينه یو ساده او اسانه طریقو زمينه برابر کړي تر څو چې دا درنو مصرفونه او دا درنو رواجونه د دې منطقې او محیط نه ورک نسی ځوانان ولې ستونزو سره مخامخ وي.
په کندز ولایت کې د 64 رئیس ناهید اسفي وایي دوی د رسنو یو بیلابیلو غونډو له لارې کورنیو ته پوهاوی ورکړې چې له لوړ ولور او په ودونو کې د زیات لګښت څخه ډډه وکړي، خو په خبره یې چې لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې.
در اینجا پیام ما خواست مد به کامل هایی که در قسمت گرفتن و حق
زه لټول کورنیو څخه غواړم چې د لوړ ولور اخیستلو او د ودونو کې له بې ځای سیالیو څخه ډډه وکړي، ځکه ځینې وخت د لوړ ولور اخیستل او د ودونو لګښت د دې سبب کیږي چې د دوو کورنیو ترمنځ تاو ترخوالی او کرکه رامنځته سي او بل اخره د زوم او ناوي ترمنځ د تفریق او طلاق خبره هم راپورته کیږي.
د معلوماتو لمخه اوس مهال په کندز کې له ولور سره د ودونو لګښت له 6,00,000 نیولې تر 12,00,000 افغانۍ پورې رسیږي، چې له همدې کبله زیات شمېر ځوانان نشي کولی ودونه وکړي. دوی وایي چې باید دینی عالمان او ترڅنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو او رواجونو د اصلاح لپاره په جدیت سره کار وکړي تر څو د زیات ولور اخیستلو او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو مخه ونیول شي او د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې هوارې شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
خبرونه په دوهمنی مې کې د ژوند په شیبو کې ونې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو د نقشې اهمیت کتنه کړې د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمنی مې کې مه هېروي. په دې خبرونه کې مو د ازادي پر حق خبرې کړې دي. په غزنی کې هغه بازګر چې د محصولاتو لپاره سړی خونې جوړې شوی خوښ دي چې اوس خپل محصولات په خبه پلورلی شي. د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي په غزنی کې 950 د کچلو او 13 د پیازو د ساتنې سړی خونې ګټه اخیستنې ته چمتو شوی دي. نور په دې رپورټ کې.
د غزنی د یک ولسوالۍ سید رحمان ته دیرش کلن دی. د بزګرو په خپل ولسوالۍ کې په کروندو بوخت دی. سید رحمان وای د دوی په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست لوري د سړو خونو له جوړېدلو سره د دوی محصولاتو او د محصولاتو په بیو کې خواله راغله ده. نو موري زیتوی وړاندې به د منی په موسم کې یو من پیاز په دیرش خو اوس په 130 افغانۍ پلورل کیږي.
تیر کال به د خاص باندې پیاز او د حاصلات په وخت کې چې کله پیاز به ورسېدل بازار به نه درلودم، د 100 ته ډېر شو نه پورې به موږ یو من بازار ته خرڅول. دا چې موږ سړی خونې ولرلې درلودې او هماغه پیاز اوس د 130 په سلو بار خرڅېږي.
د واغز ولسوالۍ اوسیدونکي سید کرم هم وای تیر کال چې په واغز کې سړی خونې جوړې شوې دي، نو ورسره هم مهاله د نشئی توکو کرکیله صفر شوې ده او خلکو خپل حلال او کروندو ته مخه کړې ده. سید کرم وای له کله چې په واغز ولسوالۍ کې د کچالانو سړی خونې جوړې شوې دي، نو زمونږ کچالانو د تیر په پرتله ښه بازار پیدا کړی دی چې اوس مناسبه ګټه ترې ترلاسه کولی شو.
په واغز کې تیر کال کنځه د کچالو سړې خونې او اندرو پیازو سړې خونې جوړې شوې دي. مخکې به دلی د مخدره توکو کرکیله والا د کانال مبوخت په مخدره توکو کې به کرل. له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي. اوس تقریبا یو من کچالو یو نیم سل یو سل څلوېښت افغانۍ قیمت لري. دا ټول د سړو خونو د جوړولو له امله دي.
د غزنی کرن ریاست چارواکی وای دا مهال د غزنی ولایت په دې یک واغز، اجرستان، ناور، جاغوري او جغتو لسوالیو کې تر اوسه پورې کرن ریاست واوی سړی خونی جوړې کړې دي. د دغه ریاست اړوند محصولاتو امیر انجنیر محمد زکی ازادي راډیو ته وویل موږ له خلکو سره د خو اړیکو پر مټ په هغو ولسوالیو کې چې تر ډیره پکې حکومت حاکمیت نه لري سړی خونی جوړې کړې دي، ترڅو د هغې سیمې بزګران په سړو خونو کې محصولات زیرمه او ګټه ترې پورته کړي.
د سړو خونو له جملې څخه د کچالو شپږ دانې په خواجه عمري، پنځه دانې په چغتو، پنځه دانې په ناوار، لس دانې په اجرستان، یوویشت دانې په مالستان، و دانې په جاغوري او پنځه دانې په واغز ولسوالۍ کې دي چې ټولې نه پنځوس سړې خونې دي. پنځه سړې خونې د پیازو په اجرستان، درې دانې په واغز او لس دانې په دیاک ولسوالۍ کې دي چې ټولې اتلس دانې دي.
نوموړی وای په روان کال کې د تازه میوو د ساتنې لپاره هم پلان جوړ شوی او دا مهال زمونږ د سروې ټیمونه خپل سروې کوي. غزنی د افغانستان له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې ډیری وګړي په کرنه او مالداری بوخت دي. د دغه ځای بزګران د کرنې ریاست له اقدام څخه خوښ دي چې دوی ته یې په ډیری سیمو کې د کرنیزو محصولاتو د خوندي ساتلو سړی خونې جوړې کړې دي، خو دوی بیا هم له کرنې ریاست څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د بزګرانو ستونزې حل کړي. د اصلاح شوو تخمونو، نیالګیو، حاصلاتو ته د بازار موندنې او نورو سړو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع د تاشکند پریکړه چې دی خپلواکي خبريالې د کار جواز تمدید نکړل خبرګونونو سره مخامخ شو. دی خبريالې د الجزیره او یو شمیر نور رسنوی لپاره کار کاوه او څو میاشتې مخکې د ازبکستان چارواکي د ځان په جنسي زورونې تورن کړی وو. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د خپلواکي خبريالې د کار مخه ونیوله. دا پولنډي خبريالې اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا نومیشي چې د سش کال په لومړیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړی وو. دی ویلي وو چې چارواکو پر دې فشار راوستی دی څو د کار د جواز د تمدید لپاره د ازبکستان په اړه مثبت راپورونه ورکړي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یوسف کوبولجانوف پرون په ټلګرام کې ولیکل چې د الجزیرې د خبریالې اګنیشکا پیکولیچکا ویلژویسکا جواز د دې لپاره تمدید نه شو چې دې د ازبکستان قانون تر پښو لاندې کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دانی دی ویلي چې دې خبریالې د قانون کومه ماده نقص کړې ده، خو میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا د دې تور پاړه په ټویټر کې لیکلی دي چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا چې دې د ازبکستان د خلکو سپکاوی کړی دی سمه نه ده. دې همداراز څرګنده کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزارت دا ادعا هم سمه نه ده چې دا یې قومي او مذهبي شخړو ته په هڅونی او د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنه کړې ده. میرمن پیکولویچکا ویلژویسکا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر دې دا تور هم پوری کړی دی چې دې د ماشومانو د خوندیتوب له قانون څخه چې د هغوی د روغتیا لپاره ښه نه دی سرغړونه کړې ده. د دې په وینا دا د دې د غلي کېدو لپاره هڅې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په لومړیو کې له میرمن ویلژویسکا څخه بخښنه غوښتې وه او ویلي وو چې هغه مامور چې له دې څخه شکایت کړی و له کاره ګوښه شوی دی. د خبریالې چې د ګارډین او ایرو ایشیا نیټ خبرونې لپاره هم کار کاوه ویلي دي چې له دې بخښنې سره د دې د کار جواز د دریو میاشتو په مخه تمدید شو. په تاشکند کې د بریتانیا سفیر ټیم تارلوټ د ازبکستان د چارواکو دا پریکړه چې د دې خبریالې جواز نه تمدیدوي خواشینوونکی وبلله او په ټویټر کې یې ولیکل چې د رسنیو ازادي په دې معنی ده چې د خبریالانو ملاتړ وشي، له هغوی دفاع وشي، حتی که دوی انتقادي او له جنجاله ډک مطالب هم لیکي. د بې پولې خبریالانو سازمان د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت دا پریکړه غندلې ده او هغې د رسنیو د ازادیو د مخنیوي هڅه بللې ده. دې سازمان د ازبکستان له حکومت غوښتي دي چې دې خبریالې ته اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا د درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو یو لوی ناورین به رامنځته شي. پرون د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو همدا موضوع وڅېړله او د یو شمېر اورېدونکو نظرونه مو واورېدل چې په خپله خلک څه ډول کولای شي چې د کورونا د دغې نوې څپې مخنیوی وکړي او ځان له دې وژغوري چې پر کورونا اخته نه شي. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
اغا امیر د جلال آباد د ریسو وسوالۍ د دنیا باندې د کلنې سره تماس کیمه. د ننګرهار په ولایت کې خصوصا د جلال آباد په ښار کې هیڅ ټولنیز وطن نه مراد کوي خلک او په نسبت ولسوالۍ ته په ښارونو کې ډېر زیات دي. دولت باید هوټلونه او مزاحم ځایونه قرنټین کړي تر څو د کورونا د درېمې څپې مخنیوی مو کړی وي.
محمد همدرد در سره پاړي کا کوم د لغمه
دلته خو بېخي خلک یو عادي شاګانې کنه خو دا عادي مرض نه ده. باید چې حکومت بند شو کې حکومت هم پوره پوره حکومت خپله مصروفه ده په خپلو جنګو کې او
گرمی
مراد انو خپل کو تاسو ته اوسه کوزه کډاله تر کیسه می کلی دی کې زیاتره تعلیم کټه کټه ده او خلک په دې خبر مې نه کوی دا امر دی راځي غړي خپل خپل ډیر توسه خلکو دا کو چې دا شه دی مګړ ډیر یو خراب مرض دی بس دا خبر خلکو ته کو په کوټه سوال
دا چې د بیرم ته په غوښت یو په دینو ولایتونو کې د دې د کورونا وایروس په هم څه شوی دی چې د دې د روغتیا وزارت او لوړو زده کړو وزارت په تفاهم سره نه وای ترن په دې وشه چې باید ټول تعلیمي مرکزونه وتړل شي چې لاغه جمله ته د ننګرهار پونتونو هم وتړل شو چې بل اخر موږ خپل وطن خو سره راغلو او موږ د دې وایروس له امله په کور کې نه تاسو موږ د تنوم تکنیش ول د چې موږ په دې پوهیږو چې دا خطرناک دی او حتی د مارک ګواخ کیږي او شوی هم دی. ولی دلته نوري صاحب مستزداد چې د کابل د ننګرهار لوی لار هم د شند کابل او د خوست لوی لار دغه مثلا نتل کیږي هم په اصطلاح هغه لارخونه هغه کوم قانون چې باید د عملی شي د دې وایروس د خطر لوجه هغه تر اوسه هیڅ عملی کیږي نه. د چې د تیر ورځ له کابل څخه راغلم هیڅ د ټیرو په خلکو شون کې ماسک نه لید فاصله مې ونه لید چې سم رات کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د سهارات نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونې مه هیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا دفاع وزارت ومنله چې ځواکونه په 2020 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې 23 وګړي سهمن وژلي او 10 نور ټپیان کړي. د پینتاګون د هغه راپور له مخې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خپروي او یوه برخه یې په ډاګه شوې. د وژل شویو 19 وګړو ډېره برخه په افغانستان پورې تړل شوې، یعنې تیر کال 40 تنه په دې هیواد کې وژل شوي دي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی تمه لري چې له طالبانو سره په خبرو کې دا ځل پرمختګ وشي. دا خبره د دې پلاوی غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل هلمند دا ځل په اصلي موضوعاتو چې سیاسي جوړجاړی او اوربندې خبرې وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت نه دی مشخص شوی. د کونل د مرکز اسداباد په چغان سیمه کې تیر ماښام د دیوی چاودنه کې یو ماشوم وژل شو او نه تر نور ټپیان شول. د اسداباد مرکزی روغتون رئیس عطا الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لزه نه ټپیان ورول شوی چې پکې څلور ماشومان دي. د تکل شوی دی نن د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ قطر په پلازمینه دوحه کې مسابقه وشي. دا لوبه 2022 نړیوال کپ او 2023 آسیا کپ ته د لارې موندلو لپاره ده. ایرانی رسنه د پلازمینه تهران په جنوب کې د تیلو په یوه تسبیخانه کې د اور لګیدو د لوی پیښې خبر ورکوي. دا اور لګیدنه د تونګویان په نوم تسبیخانه کې شوې ده او د تهران د کرکش د مدیریت د ډلې مشر منصور درجاتی دولتي تلویزیون ته وویل چې د مایع ګازو د یوه پایپ لاین د لیکېدو له امله دا اور لګیدله او په دې اړه پلټنې پیل شوې. د امریکا د کانګرس یو پلاوی چې کفته سفر کړی د اوکراین حکومت و هڅو چې د دیموکراسۍ لپاره اصلاحات ته ادامه ورکړي. د پلاوی د غراز د روسي د تیری پر وړاندې له اوکراین سره هم خپل پیوستون څرګند کړ. او چارواکي په پلازمینه وارسا کې وای هغه درې پولندیان چې په بیلاروس کې د سیاسي فعالیتونو په تور نیول شوي وو خوشې شوي دي. کوم وخت وی دی او نورو خبرونو تفصیل به هم کول شي چې ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. نور د راپورونو لپاره وخت نه لرو. د راپورونو خبرېدو لپاره د ازادي رادیو دوه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده. که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو. او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعداد هیوادونه چې دی هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دی کی چې پټولونه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان دی ازادۍ نه برخمندي
ازادي مطلق حق دی کما دوت حق
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو یاو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي او دا حقونه درې حق دي لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق د بردګۍ څخه د خلاصون حق او همدارنګ دي فکر د ازادۍ حق دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل اچي د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي چې دا غي جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی
تاسو کسام اشاره ورته وکړه خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی
مننه مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو یو د چې قانوني محدودیت یا بل د چې هدفمند محدودیت د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه من سره غلي وی لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر او همدغه سي د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي
یو تصور یا باور ده هم دي چې انسانان چې تیز را غواړي پد وای کړی کنه کني دغه کد شخصي ژوند په دایره کې وی کده ټولنیز ژوند په دایره کې وی خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دغه ازادي لرم یعنی دغه ازادي باید استعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي
کله چې د ازادي تعریف راځي اغل ترته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخت پورې د خپل ازادي څخه استفاده کړئ شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم موږ پر خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغړی وی وای کنه په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د غی پرایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادي تضمین شوی کنه
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی چې ځای په بلی توګه درته ویل شم چې د حقوق بشر د اعلامیه په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولایز لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی دی رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په څلور ویشتمه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی همدارنګه د بیان ازادي په څلور دشمه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو په پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي، یوه جرګه کوي، د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي که نه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترې نه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولی شي چې د یو فرد ازادي نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پرېکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې تر څو کولی شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه تاسو نم.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
جواند پوشی بوکی
لاندې باندې کې دا واشه شروه باندې برابر کړل ده. شروه کې به مړی خورا او واکه به دغه شي
خالي نه واره. شنه خالي نه زن خاله نو قجیب دی کولا
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان شپریږي سهار سهار په دیوان منډوي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د نقشې پاکله څومره پیګي
نن سو دیش په تمې دادی کال کې یو نه فټه دیوالو اناتولیا د ترکیه کې دا پیدا شو چې دلته نقاشی شوی و. دې نقاشی کې د اوبو بهیدل، لارې او دا شیان پکې ښکاره کېږي.
نقشه کې کور د افغان جوړ شو.
نقشه په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
خوبی دا ده چې ته هغه کولی شې چې دغه مساحه، دغه اندازه، دغه هر ولایت، ولسوالۍ، خریجات ټول ته اندازه کولای سي او ډیر په دقیق شکل باندې تغه معلومات اخیستلای سي.
اوایا کو کورونو کې لری
نقشو ا بنکري منادو نور کو کې لرو بنداوال داسې دي چې ماشومان دي نصیب آقا پشتی آو تا که گدی ارشی کوی
نن پام دې اکلا غږیږو. په فایل کې د نقشې د تاریخ پاکله خبرې کوو، بیا ارزښت چیرو او په ورځنیو چارو کې د کارونې په اړه هم معلومات وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوونکو، انسانان د پیدایښت له پیل څخه په دې فکر کې وو چې د ژوند کولو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. د غرونو، غونډیو او هوارو ځمکو په ځانګړنو ځان پوکړي او د وخت مطابق وکاروي. دوی ډول ډول وسیلې او چیزونه د خپل ضرورت په وخت کې رامنځته کړل چې وایي هم نقشه ده. تاسو به هم د نقشې کلمه په بیلابیلو مواردو کې اوریدلی وي، لکه د نړۍ یا د یو ملک نقشه، د کور، سړک، باغ، پارک او داسې نورو سیمو نقشې. نقشه د انسان په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه ده. د بیلګې په توګه کله چې د یو هیواد نقشې ته ګورو، غرونه، دښتې، شاړې، ودانۍ او د هرې سیمې په اړه دقیق معلومات پیدا کوو. یا هم که چیرې داسې ځای ته سفر کوو چې مخکې نه یو تللي، نو د نقشې په مرسته لاره وستلی شو. دا چې نقشه د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شوه، موږ په دې اړه د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د څانګې د جغرافیې پخواني استاد پوهان لطف الله صافي څخه پوښتلی دي.
1963 میلادي کال کې یو 9 فوټه دیوال و اناتولیه د ترکیه کې، دا پیدا شو چې دلته نقاشي شوې وه. دې نقاشۍ کې د اوبو بهیدل، لارې او دا شان پکې ښکاره کېدل. ګوره، دلته اوار داغ دی، دلته وادی دی، دلته جهیل دی، دلته سیند دی، دلته غونډۍ ده، دلته غر دی او دلته ټرین، یعنی لوړې او ژورې دي. نقشې نه تنها دا د ځمکې مخ، د ځمکې لاندې چې څه پیښیږي نو د هغې تصویر موږ تاسو له وړاندې کوي.
نقشه په ناامن سیمو کې بیا د ژوند ژغورلو یوه برخه هم شمیرل کیږي. د کابل اوسیدونکی عرفان احمد زای په دې اړه وایي:
په نقشه باندې پویدل او له نقشې څخه ګټه اخیستل دا د هر انسان لپاره ډیر زیات اړین دي. په دا وروسته کې تاسو ګوري چې ځینې داسې نقشې راوتلي دي یا داسې وسایل رامنځته شوي دي چې مثلا که په موټر کې یا په موبایل کې اغه اپلیکیشن یا اغه سیستم نصب سی جوړ سی، خو یو ګچ زمنګ موټر یا زمنګ موبایل یا زمنګ د کورنۍ یو غړی په کوم ځای کې ده چې دا په امنیت کې زمنګ لپاره ډیر زیات مهم دی. یو ځای کې ولاړ وي، اغه ته معلومیږي چې مثلا یو خواته نانوایی ده، بلې خواته دکان ده، بلې خواته شفخانی او روختون تر څنګ ده، اغه زایت طبيخي مشخص کیږي.
د خوست اوسیدونکو تواب بیا وایي چې نقشه له پخوا وختونو څخه په کورونو کې په دیوالونو بنديږي. رسمي مامورین د خپل میز پر سر ګدي، خوانځیو کې د جغرافي استادان لزان سره ګرځوي او لمخې زده کوونکو ته د هیواد او نړۍ پاکل معلومات ورکوي.
خپل مشومان ته وایي چې دا نویني دا نقشه د افغانستان دا، دا ایران دا، دا پاکستان دا، دا شوروی دا، دا پلونکازه دا، دا پلونکازه دا، دا غا نو باید ایده ما شما نو تایوه خواهی.
تاسو خپلا پا کور که نقشه لاری؟
نقشه و بندکری منادو نورا کور که لارو.
نوال دینه دا بنده کری؟
خب بندوال دا سی دی چی ما شما دی لسی اغا پشتی آو تا که گدی ارشی کوی.
چیر ته ساتلی؟
هغه کې المارۍ کې دو بیا یې چې هغه ماشومان مکتب نه روشي بیا یې ګوري.
چیر ته دی اخیستی؟ څه وخت دی اخیستی؟
یاره دا نقشه او نجیب وخت نه دی لر سره ده.
څه رقم ده؟ کاغذ؟
کاغذ ده.
بری پوخ ورکړی؟ په نقشه کې دی کوم ملک ډیر خوښ ده؟
په نقشه کې؟ په نقشه کې مې هغه آلمان ډیر خوښ ده.
آلمان؟ ولی؟
خواکی نیو کول تیر کرده ده مخلوقی او مایوب تا دیر کدر ایزاد ویر کوی.
پیاد که گیدی چی اول جلد نقشه چیر لیدلی و چه رقم و؟
ملک و پا استلام خان و یه کور که میوالی داره.
چه رقم و آقا؟
ار دولت لیده 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 لیده
انجینر ضیاءالحق چې سر و کار یې له نقشو سره دی وایي چې له پخوا وختونو نه بیا تر اوسه پورې ډیر زیات بدلون کې راغلی او همدا بدلون د دې لامل شوی چې دوی ته کار اسانه کړي.
پخوا به خلکو هغه اخیستل له بازار نه او په دیوال به نصبوله، بیا به هغه ته درېده، بیا به عینکې ورته په سترګو کړي، بیا به لټوله. نو کافي وخت او زمان به پورې تېرېده او کله به سړی غلط شو، کله به صحیح استفاده به تنه کوله. نو اوسنی ډیجیټلی نقشه کې خوبی دا ده چې ته هغه کولی شې چې د کمپیوټر په مخ باندې یا د آیپاډ په مخ باندې راولې او هغه زوم کې دغه مساحه، دغه اندازه، دغه هر ولایت، ولسوالۍ، خریجات او ډیر په دقیق شکل باندې تغه معلومات اخیستلی سي او سه په هر بخش کې کاری یا ټیکنالوژي کې د پکاروي یا د نور د علمی مسایلو لپاره د پکار کې د کولې سره لغړ ډیره مثبت فائدہ او ګټه ته واخلې.
قدر من اورتونکو، مخکې مو د نقشې د پیدایښت په اړه د کابل پوهنتون د ځمکه پیژندنې د پانسي له پوهنې استاد لطف الله صافي څخه لاندې خبرې واوریدلې. نو موړې په یوې مرکه کې په دې اړه چې نقشه په علمي ډول څه ارزښت لري، په څو ډول ده، په کومو مواردو کې کاریږي او نور بشپړ تبزیات ورکوي چې د تاسو پام ورته راړو.
مصریانو یو رقم دوونو پانی دی چې په خای د کاغذ په ډول استعمالولی، پیپرس ته وایي، په هغې رسمولی. خو متاسفانه دغه زیاتر دا دغه چې دوام یې ډېر نشو کولی، دا موږ او تاسو له ډېر په لاس نه دي راغلي. یو ته توپوګرافیکي نقشه وایي. توپوګرافیکي نقشه یعنی معنا دا ده چې دا د ځمکې ظاهري بڼه تا ته بیان کړي، چې غرونه دي، سیندونه دي، اوار داګونه دي. خو په دې کې دو تمدنونه ډېر مهم دي. نقشو دغه ته ډېر زیاته وده ورکړه. یو یونان تمدن فیثاغورس دا خبره وکړه چې دا ځمکه چې موږ پکې ژوند کوو دا کروي ده. بیا رومیان چې راغله اوس څنګه وکړي چې دغه علم، دغه پیشرفت چې د یونان په تمدن کې شوی دی، په عملي ډګر د دې نه څنګه استفاده وکړي؟ مثلا څونه نفوس لرو، کوم ځای کې زمونږ ښارونه دي، کوم ځای کې زمونږ سرحد دی، کوم ځای کې دا زمونږ یوه سیمه د بلې سیمې نه جلا شوې ده، کومه سیمه د اوسېدلو ډېر غوره سیمه ده، کومه سیمه د اوسېدلو لپاره لږ څه مشکلات لري، یا اوبه نه لري، یا درجه د حرارت پورته ده. مثلا دا نقشه ده، دا شی مرکزي این دا افغانستان دی، یعنی د یو مملکت موقعیت به په دوه رقمه تخې، یا به په ریاضي ډول خې، یا به په جغرافیي ډول خې. په دې نقشه کې همدام خې، مثلا همداسې چې لوی وچې خې، همدغه رقم باندې بحرونه خې.
اکثره کسان چې په یوه سیمه کې نابلده وي، دوی د نقشې له مخې نه ځان ته لار باسي او د مقصد سیمې ته ځان رسوي. په دې اړه څه راته وایې؟
ته باید دا ټول مملکت ډیجیټل کې نقشې کې، بیا دا په نقشې کې دا ته کولی شې. مثلا اروپا کې ته چې ځې، تا سره نویګیشن شته، دې ته ادرس ورکې، هغې مانې چې تخمه ووی، بس نور په سړک باندې، هغه په سړک باندې عیار دی. کله چې لاره مستقیمې ته پی ځې، کله چې ته ضرورت لري چې چپ لاس یا ښي لاس ته وګرځې، دا درته وایي چې صاحبه لس متره بعد چپ لاس ته وګرځه، لس متره بعد ښي لاس ته وګرځه.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په لنډ ډول د نقشې ارزښت په ورځني ژوند کې په عملي بڼه راته روښانه کړي.
هغه معلومات چې تا راټول کړی دی، په یو مخ کې تا ته د افغانستان سرحدونه درکوي، د افغانستان ولایتو باندې پوهیږي چې دا چیرې واقع دي. په نقشه کې ستا سیندونه، ستا ولایتونه، ستا نړیوال سرحد، په مملکت کې داخل یو ولایت د بل ولایت نه جدا کېدل، دا په نقشه کې ښیي. مثلا دا د ګوګل نقشه ده، ته د افغانستان د ټولې سیمې او ډیجیټل کې، مثلا فرض کړو ما وویل چې شهر نو شانو پکې راځي د دې کرسی پکې خی د دې مثلا مارکیټونه او مغازی خی مثلا کوم ځای کې هوټل دی کوم ځای کې مثلا درستوبنی سیمې دي.
قدر من دتونکو په دې اله چې په نقشه کې ټول هیوادونه په امن سوله او نیکمرغۍ کې ژوند وکړي او نور مو جګړې د کور نقشې وران نه کړي د ژوند په شیبو کې د خبرونه لمن راکولو سر بیا هي چاري.
کا خف دے د اٹک بسی میں سس کا خف دے فراق دخ پلو